Ja tev ir korēs.
د مخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو تر اتو بجو په دې یو ساعت خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرېږي چې اسمت څاروانې وړاندې کوي. د دې خپرونې موضوع ده د طالبانو د واکمنۍ زر ورځې، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاندې نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمېر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او له زرو زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. یو شمېر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي لیکلي چې طالبان د ټولو افغان افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي او د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلون سبب راغلي. د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد پاتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکان شته. او متحد ایالات وایي د اسرایلو لخوا په غزه کې د هغو وسلو کارول چې امریکا ورکړي احتمالا له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، خو سپینه ماڼۍ وایي چې په عین حال کې جګړهییز شرایط امریکایي چارواکي دې ته نه پرېږدي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو زر ورځې پوره شوې. طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري نظام پای ته ورساوه. طالبانو په تیرو زر ورځو کې ډیر تغییر راوستی دی. دوی تقریبا هغه ستر بدلونونه چې د دوی تر واک ته رسیدو مخکې په شلو کلونو کې رامنځته شوي وو تر ډیره حده له منځه وړي دي. ځینې خلک یې یو شمېر اقدامات ستایي، خو په ډیرو نورو یې انتقاد کوي. په تیرو زرو ورځو کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې د دوی زر ورځنۍ حکومتولي څنګه وه؟ په دې خبرونه کې به د طالبانو د زر ورځنۍ واکمنۍ پر کړنو او دریځونو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. دا موضوع خپلو میلمنو ته پرېږدم چې په تیرو زرو ورځو کې د طالبانو کوم اقدامات ورته مثبت او کومې منفی ښکاري. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د اقتصادي چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارس د افغانستان د اقتصادي څیړنو بنسټ رئیس آصف ننګ او پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنونکی غوث جان باس. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پروفیسر عالم خان احمدزی ته ورځم. احمدزی صاحب، ستاسو په نظر په تیرو زرو ورځو کې په افغانستان کې که درې یا څلور مهم تغییرات یاد کړئ نو هغه به کوم وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، همدار ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زه فکر کوم د تیرې زر ورځې ډېرې ورځې دي، ډېرې ورځې شپې دي، یو وخت ده چې کوم لاسته راوړنې دي هغه د قدر وړ دي. لکه امنیت قایم شوی ده، د جنګ سالاران او زورواکان له بینه تللي دي، همدارس په اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی ده، په پولیسو باد ښه شوی ده ډېر، او همدارس یو څه ناڅه بنسټیز اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی، لکه قشتې پاو سرکونه او داسې نور کارونه. نو یعنی هغه که د اقتصاد نه نظر وګورو، اقتصاد په یو ښه ټریک باندې یا په ښه لار باندې روان ده، خو یو څو مشکلات شته، ستونزې شته چې دا هر څه چې دي دایمي نه دي، دا موقتی دي او حکومت ته نور کارونه پکار دي چې دغه اوسنۍ ښه حالت نه ښه استفاده وکړي او دا په ښه خوا رهبري کړي او موږ آینده اقتصادي ستونزو څخه خلاصو. چې هغه ما طرحه وه چې ما وړاندې کړې وه، چې او بیل اوټ طرحه وه چې هغه باندې موږ به تاسو وروسته وغواړو.
بله، ډېره مننه استاد کوروادن. ښاغلی جانباز صاحب، ستاسو نظر څه دی که تاسې درې ټکي یاد کړئ چې فکر کوئ چې مهم تغییرات ول په دې ضرور روزو کې؟ البته منظور می ضرور دا نه دی چې تاسو یوازې منفی یاد کړئ یا یوازې مثبت یاد کړئ، هر څه چې تاسو ته مهم ښکاریږي هغه تغییرات یاد کړئ. مننه.
تاسو سلام او ټولو ته سلام. سلامت صاحب، خبره دی کې ده چې بلا شکه چې هر پدیده د سی منفی او مطلق منفی مطلق مثبت موږ نشو لیدلی. خدا ده چې مختلف جوانو ته وګورو، زه البته چې ډیر سرسخت منتقدم د حاکم ډلې او دا انتقاد به تر هغې ساتم او لا به نور هم ورته کېدی شي شدت ورکم تر څو چې په افغانستان کې مسئول او ملي حاکمیت رامنځته شي، نه طالبانی. نو متاسفانه چې البته د احمد صاحب خبرو ته په درنښت زه باید دا ووایم چې افغانستان اقتصاد نه لري. دلته ښاغلی ننګ دی، هغه د اقتصادي چارو کارپوه دی، هغه به کېدی شي بیا زما خبرې رد کړي یا به یې ورته هغه علمي بڼه ورکړي. او تر هغه ځایه چې سیاسي اقتصاد معلوم سی دی، کېدی شي زه به اقتصادي مسلکي نه اوسېږم چې په دې اعتراف کوم، خو سیاست مې لوستی، بین ملي اړیکې مې لوستی دي، لږ تر لږه پوهېږم چې دولت کوم شاخصونه لري او په دې مې سر خلاص دی چې یو دولت څه رقم ته باید فعالیت وکړي. نو دا چې افغانستان تاریخي هیواد دی او خپله یوه دستګاه تاریخي دغه د احمدشاه دوراني را په دې خوا په افغانستان کې شتون لري او دغه دستګاه خپله کار کوي روسه پوری، دا فاکت دا یو واقعیت دی. اما دا د طالبانو کوم لاس راوړنه نه ده. که دغه هفتوار دغه کومې پیسې چې راځي افغانستان ته دا نه اوسېږي، مثلا زموږ آثارو سره به څه وشي؟ په افغانستان کې کم تولید، کم محصولات افغاني دي؟ قشتېپې کانال خو اوس په ټپه ولاړ دی، زه دغه اوس په مرکزي آسیا کې خو هغې فعالیتونه خو اوس ولاړ دي، هلته خو کار نه کېږي. دا شعاري احساساتي د خلکو د اذهانو د انحراف د پاره ځینې اقدامات چې کېږي هغه خو هغه ستراتیژیک او زیربنایي بڼه نه لري په افغانستان کې. بل دا چې په افغانستان کې حکومتداري ویجاړه شوې ده، په افغانستان کې مدرسیزم طالبانیزم حاکمیږي، په افغانستان کې لویه 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 مدرسه جوړیږي. او د امنیت، امنیت خو په دې نه ده چې څوک ډزې نه کیږي، امنیت خو رواني هم دی، امنیت خو د کار موندنه ده، امنیت خو دا ده چې زما خویندې لاړې شي مکتب ته، امنیت خو دا ده چې ته وشي کړې علمي خپل اړیکې مثلا پاکستان سره تعریف کړي. دا دوی په لیکلو پوهېږي، دا حاکمه ډله په دې زر ورځو کې په دې پوښول چې یو څه ولیکي او وایي چې دا زما اړیکې مثلا پاکستان سره په دغه ترتیب دي، منطقې سره زما اړیکې په دغه ترتیب دي، فرا منطقې سره زما اړیکې داسې غواړم تنظیم کړم. دغه اقتصاد پوه چې په افغانستان کې اوس د حاکمې ډلې د حاکمیت لاندې کار کوي څوک دی؟ کومه ډله اقتصادي پوهان چې د هغې په راس کې اقتصاد پوه اوسېږي چې موږ او تاسې وپېژنو او هغه باندې اعتماد وکړو، دا څوک دي؟ مثلا د سردار داود خان په وخت کې موږ یو اقتصاد پوه او پلان ګذار درلوده چې په دنیا کې نوم درلودل، چې افغانستان ستر پلانونه یې که هغه ماستر پلانو که پنځه کلن پلانونه بلند علی احمد خرم بود او څوک د پلان گزارته د طالبان څوک د پلان له جوړی افغانستان په څه ترتیب جوړوي دا خو یو اقتصاد خو یو علم دی چې په مدرسو کې نه زده کوي نو به ترتیب چې روان دی کپ تاسو څو شخصیت اشاره
کوي بیا به راځو په اړخه جلا جلا به خبرې پیوکو ستاسو مجموعي نظر هم واورېدو چې تاسو منتقد یاست تیرو زرو ورځو د طالبانو په اقداماتو باندې او وګورو چې شاغلی ننګ صاحب څه وایي ننګ صاحب تاسو هم کده سی په اختصار راته وایئ چې کوم مهم کارونه شوي دي په تیرو زرو ورځو کې که هغه مثبت وي یا منفي وي که دواړو ته اشاره وکړئ لا به شي مهرباني
سلام وړاندې کوم ډېر درنو میلمنو ته عزتمند جانباز صاحب ته احمدزی صاحب ته او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته
سلام
زما په نظر بحثونه خو ډېر دي زه د ارزښتونو له لحاظه یو څه تفاوتونه وینم مثلا د سنت او تجدد ترمنځ ناشتی حالت او په دغه عصر کې دا په خپل ډېر یو لوی مبحث ده یعنی چیرته د دیموکرات لیبرالیزم ارزښتونه او چیرته د تجدد او سنت او دینداری ارزښتونه دغه د تلفیق ایجاب کوي چې سره نږدې وي په دغه عصر د انفتاح کې انفتاح دغه عصر د چې د هر چا په جیب کې جام جهانما موجود ده او په میلیونونو منابع د سره موجود دي او د قصر او د پاچا د دربار رازونه په اصطلاح اوس پټ نه دي زما په نظر د ارزښتونو په لحاظ دا مسله او بل دا چې بدلون راغی په افغانستان کې د جمهوری نظام او د امارت دا دواړه لا هم ناشتی دي هلته دغه تیر بحث چې ما وکړو د ارزښتونو دغه تضاد باید راکم سوی وای بلکې مزید هم زیات شو یعنی د دې ترمنځ یو تلفیق ته ضرورت و خلا چې له بدلون وروسته راغلی ده هغه د عربي اصطلاح کې دولت القانون ورته وایي بېګه زمونږ او جانباز صاحب هم چیرته بحث و د قانونی دولت خلا خطرناکه خلا ده د قوانینو تعلیق پاته کېدل او ګنګواله یعنی مثلا منګه څه د پاسه څلور سوه ولس قوانین پارلمان په دوه دورو کې یا دوه نیمو دورو کې تصویب کړی دي د کې د دې نه موجودیت یا د دې ګنګواله چې کومې وي تطبیق قابل ده کومې وي ګنګ ده د نظامونو لپاره خدا مسله لمړیتوب لري چې دای د قانون که دولت څلور رکن لري چې یو تشکیلات ته د دولت یا حکومتونه په اصطلاح محلي او مرکزی حکومت تشکیلات دي د دې کارآمدونه دي د دوی فعالیت ته د دوی هغه فیصله فعل او انفعال ده بل مانوي پانګه هغه قوانين دي بل پانګه هغه ارزښتونه دي چې په یو ټولنه کې موجود دي که هغه کلتوري ارزښتونه دي که دینی ارزښتونه دي که سیاسي دي که حقوقي ارزښتونه دي که نور دي ته ورته اما زما په نظر دغه یو مسله بل مسله چې پکې زه خلاوي نه ما اغه د حکومت موډلټی ده د اسلامي حکومت د یو موډل نه موجودیت یعنی هیڅ کتاب نشته حتی ما د مثلا د ځینې طالبانو کتابونه له ما سره ستا چې د حقانی صاحب دغه کتاب ده د تیر ځل چې وزیر د تحصیلات علی وو دغه د اسلام سیاسي او اداري نظام په نوم باندې شاته زما په کتابخانه کې ستا دیکیتس موډل ته یعنی تشریح سوی ډیر شایان دي حقوقي مسلې معاملات فقه معاملات فقه نوازل د دولت د تعین د امیر د تعین او د تورته مسلې مالیاتی مسلې اقتصادي مسلې اما په خپل ځای را ټول کې او ترنه یو موډل د حکومت جوړ کې هغه بیان نسته یعنی ما یو کتاب دی دلې ځکه نو خنور منابع نسته په خپل د طالبانو لار خپل هم د دوی اساسي قانون نه موجودیت اگر چې مولوی صاحب شرعي یو څلې کلی دي خو هغه د دوی قانون نه ده یعنی رسمي هغه اعلان کړی نه ده هلته د ظاهر شاه قانون اعلان کو هم هغه هم ګونګ پاتې سو نو دغه د ابهاماتو نړۍ د پخپل زیانبار ده هغه نور تبعات د ځینې فکری مسلو یا د پېستلا د دیندار حکومت د تبعات چي دي هغه دا چې مثلا خزه پکور کوي خزه عنصر دی فساد ده یا مثلا دا نظامونو ته ګټور نه ده یار منطق چې تر شای موجود وي زه پی پیګم نه چې څه منطق به وجود ولري
بله
دا د دې تبعات دي اما مثبت چې کی همسته مثلا تاسو ګورئ تحول او بدلون دا موجود ده طالبان دغه چوکونه نیمه پاته وو هغه پسې تکمیل کړو په د کابل ښار کې په ټولو ښاریاتو کې مثلا قشتېپا کانال شروع شوی دوی تشدید ورکو مثلا 240 قرارداد د معدنو په ډیره قانوني بڼه سوی دي یعنی په مراتو په کراتو د جمهوریت تر دورې نه په ښه حالت کې یعنی فساد پکې نسته شفافیت پکې ډیر ده او منفعت د افغانستان پکې ډیر په پام کې نیول شوی دی دا ټول بهتره مسایل دي واردات صادرات او بانک نړیوال بانک ولس شاخصه په 13 میاستو کې بیان کړی دي په دې ولس شاخصو کې کم لکمه په زینو کې لس په زینو کې پاته په زینو کې دولس شاخصه یا انډیکیټر هغه مثبت بیان شوی دي مثلا صادرات د مملکت تر 2 میلیارد څه د پاسه رسیدلی دي او په داسې حالت کې چې د دنیا د بودیجې د شپک تر 8 میلیارد سهم کم شوی ده اما د ژوند چاري او د مدیریت چاري روان دي ډیر تکنی سوی نه دی دا زما په نظر بهتره بدلون ده د تجدد ډیر آثار لکه تیاری لکه تګراتګ لکه موټری لوکس تلویزیونونه راډوګان یو د غډیر رنگین بیروبار د خارونو دا طالبانو مات کړای نه ده زما په نظر دی غ تیر دورې په تناسب سره په دې دوره کې چې تر اوسه 3 کال دي او دا 3 کال کې طالب لا تر اوسه د نړۍ له جنگه فارغ شوی نه ده یعنی موږ مثلا خا افغانستان د جوړولو طرف ته کځو کا جګړه معنی ده نو نه تحریم کپرونه جګړه معنی و نه تحریمونه معنی دي ته فکر وکړه په ټوله نړۍ کې په 250 ملکونو کې ټولو مقاطع کړي له افغانستان سره یو انزوایی حالت ده هیڅ مملکت افغانستان په رسمیت نه پیژني کم نه کم په هغه ملکونو چې تحریم لګیدلې ده لکه کوریا شمالي لکه ایران لکه لیبیا لکه وینزویلا لکه ډیر نور ملکونه په هغه کې داسې حالت نه ده کم لکه مشپېته بیا ملکونه یې پر رسمیت پیژني دا اوس ایران څه د پاسه 45 ملکونه سفارتونه پکې لري دغه سي په کوریا شمالي کې نو زما په نظر دغه سي ک تحریمونه موجود دي لکه په روسي چې موجود دي اوس یا په چین باندې یو مختار ساحات تحریماتي وجود لري احمد دوی فضا خلاص ده افغانستان ته وګوره چې زیوس یو تشریح بیا ورسته کوم
بله بله
طالب ته ډامیننسي په حالت کې ده د غلبي او سيطري په حالت کې ده د ساورن سټیټ ته باید لاړ شي اما د دې لپاره عناصر تنه دي نه دي چې د خپل عناصر باندې د یغه ته ورسیږي دغه فیصله اقتدار مشروطه نړۍ ورسره دسي فشارونه دسي ممانعتونه او د ویری دسي هغه فضای جوړ کړي چې درون په فضا کې ستا ار لحظه دی وی او دی یو بدلون کرزماتیک او
انقلابی
احتمالات
ده
نو
پداسي
مملکت کې
ډیر مننه بیا په ټولو برخو خبري جلا جلا کو سلامت اوسه ننګ صاحب وربسو پروفیسر احمد زیت پروفیسر صاحب تصویر چې اقتصادي وضعیت مخ په شکیدو دی حال دار چې د نړیوال بانک دا وروستی راپور بل سوای د افغانستان اقتصادي وده او جی ډی پی دا په کمی دودی 10 میلیونه د نړیوالو ایس ای دی چې 10 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي فقر اوج ته رسیدلی تاسو د نجونو د تعلیم یادونه ونه کړه تاسو د ته اشاره ونه کړه چې د طالبانو د حکومت درې کال پر کې چې لا هم جونې له بشپشم ټولګي پورته لزده کړو محروم دي شزه اجازه نه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي اساسي قانون نشته ګنې نورې ستونزې دي اساسي قانون نشته دنیا په رسمیت نه پیژني یا دغه سیو زمينه دوی طالبان نه مساعده چې دنیا په افغانستان کې یو حکومت په رسمیت وپیژني دغه ستونزو ته مې اشاره ونه کړه البته د ته ورته پښتنې لنور ملمنو څخه ملر خو مهرباني وکړئ اول تاسو
او مننه ما خو یا مثبت ټکی شروع کړو نه نو اول سره یو خبره چې شروع کین نو مثبت اړخ واخلی به اوس منفی را واخلی منفی اړخونه ډیر دي د یقینا لکه د جنکو یا د خزو تعلیم او داسې دار از د خزو کار ته نه پریښودل دا منفی جهتونه دي. دوم دا ده چې په اقتصادي بخش کې فقر بیخي زیات او فقر ورځ په ورځ زیاتېږي، او دا وجه دا ده چې موږ د اقتصادي وخوا راټینګه کړې ده، یعنی افغانستان کې حکومت یو خوا راټینګه کړې ده چې څنګه پولیس ثبات وجود ته راولي. اما پولیس ثبات په معنی دا نه ده چې ملک به ښه اړخ ته ځي یا ښه خوا ته به روان وي یا به آینده ښه وي. اوس لپاره ښه ده، اما اوس پس له دې نه دا چانس دوی ته شته. افغانستان که تاسو وګورئ په دنیا کې هغه یو خوشبخته هیواد ده چې هغه ډیفلاسیون حالت کې ده، یعنی انفلاسیون نه وتلی، ډیفلاسیون حالت کې ده. او هغه ډیفلاسیون حالت نه دوی باید استفاده وکړي، دې وخت کې بیل آؤٹ وکړي او نورې پیسې چاپ کړي خلکو ته ورکړي چې ټول غربت راکم شي، او همداراز د اقتصادي ولاړ څرخ یا ډېر سلو څرخ دا په مخ دا تیسي. دوم دا ده چې په اساسي قانون کې هم دا قوانین چې قضو د حقوقي مسایلو دومره متخصص نه یم، خو برحال دومره نه پوهېږم چې اساسي قانون ډېر ضروري ده. صحیح ده، قرآن زموږ لپاره رهنما اصول دي، او هغه خو یو جامع کتاب ده او یو عالمي کتاب ده، خو د ټول جهان لپاره ده. خو موږ افغانستان خو ټول جهان نه ده، خو یو هیواد خپل جغرافیه لري، خپل کلتور لري، خپل عنعنات لري، خپل ارزښتونه لري. نو د قرآن په رڼا کې یو اساسي قانون جوړ شي، زه مخالفت نه کوم، زه حمایت کوم او زه په تاکید کوم چې داسې قرآن په رڼا کې جوړ شي. او همدارس نن وخت کې نړیوال نړۍ ډېر په مخ تللې ده او ډېر په مخ روانه ده، موږ ډېر شاته پاتې یو. لکه مثلا ډیجیټل اکانومي ده، نن ډیجیټل اقتصاد ده، اے آئی په اساس باندې کارونه کیږي. تیخی نه دلته امریکا ته راسي، هر چا سره یو اے آئی نه استفاده کوي. هغه شی چې پخوا به موږ څو کتابونه مطالعه کوله، اوس اے آئی ته ورکه بس په یو دقیقه کې ټول درته ښیي. لکه ما تیره ورځ اسی یو په اے آئی باندې ټیسټ وکړو، یو مکمله مقاله په پښتو کې راته واړوله، ډېر لږ مشکلات ستونزې پکې وو. نو ما هغه بیا ما بیرته اے آئی ته وویل چې دغه دې دا سلام دلته پښتو کې معنی دا ورکوي، دام غلط ته دام غلط ته دام غلط ته، بیرته ما نه تشکر هم ادا کړ چې ښه موږ دې ماغې کړو، موږ ته متوجه کړو. نو هغه شی چې پخوا به یو کس موږ یو پوستاز به شل کتابونه ولوستل، بیا به مو هغه ناغه کول، هغه په 5 منټو کې یا په 2 منټو کې اے آئی کوي، چې دا یو ډېر غټ کار دی. نو اوس په کار دا ده چې اسلامي امارت مسلکي خلکو ته تکیه وکړي. په ملا باندې صحیح ده نظم به راسي، اما دائمي به نه وي، او په حکومت نه پی جوړیږي، پوره نه پی جوړیږي، ځکه چې هر څه مسلکي خلکو ته ضرورت لري. ته مسلکي استادانو ته ضرورت لري، په زراعت بخش کې، په طب بخش کې، په هر بخش کې لري. نو ملا خو صحیح ده هغه اصول به لوستلي وي، لیکن دا چې په دنیا کې څنګه عملي ده، دا د ماډرن ساینس، یا مطلب عصري تعلیم تاسو ته دا شی ښیي. دغه شیانو نه د دوی فاصله لږ زیاته ده، او دوی زیات زور په مدارس ورکړی ده. صحیح ده، مدارس خو زموږ دین ده، خو په څنګ کې باید عصري علومو ته زیاته توجه وکړي، ځکه چې نن وخت کې هر څه په دمو درود نه کیږي. سړی په دمو درود واچو بس هر څه بسامي نه، دا د انسان چې دی دا د رب د اشرف المخلوقات، دې ته الله تعالی خلیفه ویلي دي، دې ته الله تعالی د دنیا حکومت، د دنیا حکومت همدې انسان ته بشر ته سپارل شوی دی. که موږ صرف په دم دعا باندې کار کوو، نو معنا دا ده چې موږ خپل مسؤلیت هیروو. زموږ مسؤلیت په هیڅ انسان په دې دنیا باندې حکومت او دا مکمل صلاحیت او اختیار الله تعالی را کړی دی. نو په دمو دوا باندې هر څه نه کیږي، هر څه فرښتې نه را الله تعالی فرښتې نه را لېږي چې هر څه کار وکړي، باید خپل څه کارونه وکړو. او دا کارونه د دنیا کولو لپاره ضروري شی تعلیم ده، او دغه تعلیم او تحصیل باید ټول نارینه او ښځینه وکړي. لکه څنګه چې دینی تعلیم فرض ده همداسې دنیایی تعلیم هم فرض ده. دا تعلیم او علم کله کله په افغانستان کې مختلف تعریف کیږي چې زه سره مخالف یم. و علم هغه شی ته وایي چې په کوم شي نه پوهېږي، چې په کوم شي باندې ته پوه شوې هغه علم ده، که هغه په قرآنی تعلیمات دي، که حدیث دي او که عصري علوم دي. نو علم ډیر احشد ضرورت ده، بې له علم افغانستان امکان نه لري چې مخ لاړ شي. دنیا ډیره تغییر کیدونکې ده. پنځه کاله بعد به دا هر څه چې موږ تاسو لرو، لکه زه اوس پروفیسر یم، پنځه کاله بعد به هغه کنسپټونه او فکرونه چې زه لرم پنځه کاله بعد به دا نه وي. دا به اے آی سره، دا به ټیکنالوژي سره بیخي تغییر شوي. پنځه کاله بعد که زه خپل اے آی زده نه کوم، یخی نه زه په امریکا کې یم، اے آی زده نه کوم، پنځه کاله بعد به زه بې سواده کې حسابېږم.
بله،
او دا ما مخکې ویلی وو چې کله افغانستان کې استاد ما پوهنتونو کې په دا خبره بار بار کوله چې ګوري موږ په خلا رواني، موږ دنیا ډېره په مخ موږ نه تللې ده، موږ شاته پاتې یو، ځکه چې موږ نصاب جوړو، زمونږ هغه فکر جوړو، زمونږ هغه هر څه زاړو. هغه ته په کار ده چې نوی کار وشي، مسلکي خلک په کار واچول
شي.
کاروان صاحب ډېر مهم شی ده چې موږ تاسو ورته پام نه دی، هغه دا دی چې د علم هدف دا نه وي چې یو څه زده کړه، د علم هدف دا وي چې ستا وے آف تھنکینګ یا ستا د فکر کولو طریقه بدل کړي. تر څو ستا فکر بدل نشي ته هیڅ چرته نشې تللی، ته هیڅ چرته ترقې نشې کولی، ته هیڅ یوجې ته نشې رسېدلی. نو همدا وجه نه ده
ډیر مننه سلامات استاد. ور بشو جانباز غوث ته، غوث صاحب تاسو هم ځینو شانو ته اشاره ونه کړه، تاسو انتقادونه وکړل، د طالبانو نیمګړتیاو ته مو اشاره وکړې، لیکن هم دوی وی هم ډیر مر خلک هم دامنې چې د طالبانو له راتک نه وروسته امنیت بهتره شوی دی، فساد کم شوی دی، غصب کم شوی دی، ډیر غصب شوی ځمکې بیرته واخیستې له غاصبانو. دا هغه د دوی بریاوې دي که څنګه؟
نو د امنیت پر ثبات خو ستاسو خدمت ما عرض وکړه هغه څاروال چې امنیت دا نه دی چې ډزې کمې شوې دي، ګرچې ډزې هم کمې شوې نه دي، ښه یعنی خو خط میخونه دي، او د طالبانو په مقابل کې مقاومتونه شته دي، او په مختلفو ځایو کې ډېر وحشتناک انفجارات وشول، چې دا وروستی انفجار چې د دوی په ضد وشو په قندهار کې، چې د دوی ډېر مهم استازي هلته د منځه بیوړل. نو دا امنیت کسی که دوی کوي، دا اوس چې په بدخشان کې دا مسایل وشول،
یعنی تاسو دا نه منئ چې د امنیت بهتره شوی دی؟
نه، زه نه منم. زه دا په یو لوی تصویر کې ګورم، کاغلی څاروه دا خال کارونه چې دوی کوي دا برنامه ریزه شده نه دي. دوی تر څو چې په افغانستان کې دغه امنیتي سیاست هم تعریف نه کی چې په څه ترتیب دوی امنیت لري، دغه شبه نظامی توپ چې یو ځای کې مثلا ټاکو شي بیا دوی همداسې رواني، او څوک په مرمۍ ولید او اول مورس دوی ضرور کسه شهیدان کړي دي په ننګرهار کې. امنیت هم دې ته وایي چې د خلکو اعتراض په ډزو ووهه په یوویشتمه پیړۍ کې، خپل خلک په داسې حال کې چې کله چې بیا پاکستان دوی باندې حملې کوي دوی ورته چپه خوله وسیږي، اعتراض نه کوي. یو هفته ته منتظر چې یو یاداشت دوی په اصطلاح د بهرنیو چارو د وزارت نه ووځي. امنیت نشته ښاغلی څاروه. صحیح ده چې د افغانستان خلک ډیر ستړي شوي دي، ډیر بې باوره شوي دي، او افغانستان خلک اوس په یو کابوس کې ژوند کوي.
خیر، د امنیت تاسو موافق دي له فساد سره د دوی مبارزه څنګه؟ خلک وایي چې فساد تر پخوا ډیر کم شوی دی.
خلک خو نه پیګم، دا یو چا ویلی چې دا دنیا کې یو رښتیا دی، یو دروغ دی، او یو احصایه. او زه نه پوهېږم چې دا دروغ دي که دا رښتیا دي که دا احصایه ده که دا احصایه اوسېږي دا احصایه چا کړې خو زه د یو شي نه خبر یم چې مثلا پاسپورت د دوی په اداره کې $3,000 ته حتی $15,000 ته هم رسېدلی دی او دوی آسته آسته په عیاشیتوب چې په جمهوریت کې په ځینې کړیو کې شتون درلودو هماغه خواته آسته آسته دوی روان دي دوی اوس عادت کوي په مجللو کورو کې ژوند کول څلورو پنځمه ښځه کول او په مفشتنو موټرو کې ګرځېدل یعنی دوی هغه عیاشي چې زده کړې وه په پاکستان کې د دوی دغه لوړ پولي چارواکي هماغه خواته ځي ځکه چې کله چې ته برنامه ونه لرې کولی څاروان کله چې ته په دولتداري پوه نه شې او راضی یو لوی هیواد قبضه کوي او دلته خو فیزیکی نامادی مادی نامادی دارایی ده بانکونه دی ته نه پوهېږي دې سره څه وکړې دوی خو په دې نه پوهېږي که نه او طبعا چې د دوی نفسونه هم ډېر قوي نه دي چې موږ فکر وکړو چې دوی ډېر با نفسه خلک دي کم یو د دوی با نفسه خلک دی که دوی با نفسه خلک اوسېږي زه به یو شی تاسو ته ووایم تاسو د دوی دغه څیرو ته وګورئ زه او ته او تاسو دغه نور چې په بهر کې هستو بښنه غواړم هلته کوم موزیک روان دی دوی څنګه داسې چاق شوي دي تاسو دغه په اصطلاح د دوی د بهرنیو چارو وزارت که دې جهاد کړی اوسېږي په غرو کې منډې وهلې اوسېږي دی څنګه داسې چاق شوی دی دی خو ډېر رنګر او ضعیف شوی وی که دې بزنس دی بزنس نه لري د دې کورنۍ بزنس نه لري په اسلام آباد او په کوټه کې چې ټولو ته جواته ده دا څنګه داسې چاق شو دا څنګه داسې سرخ سفید دی پیسه هغې د خاطر دوی په فساد کې ککړ دي دوی متاسفانه چې د دغه د اسلام او زموږ د عنعناتو د دین نه په استفادې سره راغلي دي حاکمیت نیولی دی اوس خپل هم سردرګومه دي چې دې حاکمیت سره به څه کوي تر کومه به دغسې یو بې برنامه
برخه به هم ستاسې تبصره غواړو واورو بیا به ورشو نورو میلمنو ته د غصب په باره کې څه وایست تېر حکومت په دوران کې میلیونونه جریبه ځمکه غصب شه زورواکان ول موجود ول او دوی دام وای چې په خو دې واک جزيري وي د قدرت جزيري وي هغه ټوله ملمن زولي دي اوس کې یو څوک له حیرتانه حرکت کوي تر غلام خانه پوری یا تورخمه پوری بیغمت لیشی یا اسلام قلانه تر واخانه پوری تلیشی په لارې څوک مخنه نیسی په خو به هر ځای پاټکونه ول او هر ځای به خلکو له سوداګرونو به پیسې اخیستل کېدی
ګورې څلوان صاحب محترم موږ تاسو متمدن خلک استو او کومه برنامه که کیږي که مثلا فساد سره مبارزه ده که غصب سره مبارزه ده زه غواړم چې وګورم چې دغه د کوم قانون په اساس کیږي دوی خو انتخابي کار کوي زی مثلا دغه د فلانی خان بستانی خان خو بیا دغه لس کې یو عالم خلک دي یو عالم خلک چې هغه ترې بالکل پاتې دي نو دا خال کارونه دا پراګنده تبلیغاتی کارونه چې تر څو مثلا ته یو قانون وزن نه کې چې زه قسمه کې غصبوم پر دغه بنسټیز غصبوم چې دا مثلا بیت المال دی یا دا د نورو خلکو نه اخیستل شوی دی دا د هندوانو نه اخیستل شوی دا د سکانو نه غصب شوی دی مثلا کنه یا په شمال کې یا په جنوب کې دا غصبه کې بیت المال وي دغه کس اخیستی وي اوس په دغه قانون په دغه اساس دا بیرته راوګرځولی تر څو چې قانون وزن نشي او قانون په ټولو باندې پلې نشي زه نه منم ښاغلی څاروان پراګنده کارونه کېږي تبلیغاتي بڼه لري دوی په احساساتو باندې ډېرې لوبې کوي دوی هغه دستګاه یې اوس فعال شوي دي المرصد او نه پوهېږم نورو خبرونو کې ځینې شیان خپرېږي زه یې تعقیبوم خو زه باور په دې نه لرم تر څو چې دا یو قانوني چوکاټ کې کومفساد سره مبارزه ده که غصب سره مبارزه ده که چور سره دا باید قانونمند شي پراګنده کارونه نن کېږي
سلامت اوسئ ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې د طالبانو د واک ته رسیدو په زر روزو خبرې کوو زموږ بلمانه دی پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی چې د اقتصادي چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی همداراز د افغانستان د اقتصادي څیړنو بنسټ رئیس آصف ننګ او پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو اړیکو شنند ښاغلی غوث جان باز تاسو هم کولی شئ زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ یا د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ همدا شیبه اوریدونکی لرو نه تلفن قطع شوی دی. خیر تلفن قطع شو اوریدون کې کولای شي سر له دې شی به مشته تلفن وکي، خو اول به ورشو برته ملمنو ته شاخله ننګ شاخله جانباز موافق نه دی چې طالبانو د امنیت په برخه کې یا له فساد سره د مبارزې په برخه کې یا د ځمکو د غصب په برخه کې په هیڅ برخه کې مای پرمختګ نه دی کړی. البته یو شمیر خلک وایي دوی یوه مسلې ته اشاره وکړه چې د طالبانو چارواکي څلور څلور ښځې کوي، او یو شمیر خلک همدغه مسلو ته په کتو وایي دوی لا نابلد دي له فساد سره، خو ورو ورو فساد خواته ځي. کله چې څوک څلور ښځې کوي طبعاً چې په کور کې بې څلوېښت ماشومان وي هغه مړول غواړي، اب د دولت په معاش باندې نشي مړېدلی. ستاسو تبصره څه ده؟
په ډیرو برخو کې د طالبانو پرمختګونه هغه ډیر غښتلي دي. مثلا د غصب په وړاندې مبارزه، شاوخوا 1,000,000 هکتار ځمکه له غصب نه ساتل شوی ده، او په حدود د 6,00,000 هکتار ځمکه څه د پاسه البته اخیری راپور هم ده چې دا له غصبینو نه را ګرځول شوی ده. دا لوی بدلون ده. غصبین څوک لو ډیر زورور خلک وو چې د ټول جمهوریت او د یو سلولس
bale nang sa bale stasi ga ke ut teach su na paigam chule nang sa nang sa ka tas khabri wo ke shayad ga ke mo wawre de shu خیر لکه چې ننګ سبل سټوډیو ووت بیرته کوشش روان دی چې له دوی سره تماس ونیول شي. ور به شو استاد ته، استاد احمدزی ته. استاد تاسې په دې برخه کې څه وایست؟ ځینې خلک وایي چې دغه کومو برخو کې چې پرمختګ یې ګڼي وایي دا هم شاید موقتی وي.
یو شای بزه د قران جواب درې در کوم. هغه وی وی الله تعالی وی وی قد افلح من زکه، وی هغه څو کامیاب شو چې خپل نفس پاک. نو دا چې زه خو په امریکا کې هم دومره معلومات ما ته نسته، دا چې دی اسلامي امارات چارواکي کې دې سي درې خزي څلور خزي به کړی، خدا کوم شری معامنه معاملات نه لري او کولای شي ځکه چې افغانستان کې کونډې زیاتې دي، او دا چې دوی له کوم جنه ته ملي دا بیا خبره پیله ده چې هغه باره کې زه څه معلومات نه لرم. بهرحال منفي اړخونه هم شته خو او مثبت اړخونه هم شته. خو څاروان صاحب دا ده چې نن که تاسو وګورئ هغه دنیا هیڅ چیرته هم نشته چې موږ فکر کوو چې دغسې دنیا وي. نن وخت کې نفس زیات غالب شوی ده، شیطان زیات غالب شوی ده، او ډیر کم خلک سي دي بیا خصوصا په حکومتونو کې یا په سیاستوالو کې چې هغه په خپل نفس باندې حکیم وي. نو موږ دا توقع نشو کولای چې داسې خلک دی وي چې لکه زموږ توقع سره برابر وي، فرښتې دي راشي په افغانستان دي حکومتو کې. خو نسبتا له پخوا خلکو لکه پخوا چې قومندانان وو پاټکونه یې چولي وو ظلمونه یې کول، خلکو نه په زور پیسې اخیستلې. په جمهوریت کې بعضې خلکو ډیر فساد کاوه، بیا دا هغه زورمندان وو، دا زورواکي ول، دوی ډیر زیات فساد کول. نو هغه خلک اوس ټول له بینه تللي، هغه خبرې له بینه تللي دي. نو مثبت اړخونه شته، خو چونکې زه زیات په اقتصادي مسایلو باندې پیچم، زه وایم چې که اقتصاد وي هر څه کېږي. سړی کولی شي دوه ښځې وکړي، درې ښځې وکړي، ښه مجلل کور کې اوسېږي.
افغانستان په شرایطو تاسو ته خو کوم نه سعودي عربستان دی نه متحده عربي امارات دی.
بله و نو د افغانستان رښتیا د افغانستان دا د یو ښه نقطه ده چې افغانستان اقتصادي حالت ښه نه ده، او یعنی دومره منابع نه لرو چې سړی وکړي درې څلور ښځې وساتي، بیا دومره ماشومان وي دومره غوي هغه وساتي. خو بهرحال داسې مثلا ډیر زیات ذاتی مسائل دي، ذاتی مسائلو کې زه نه غواړم چې د خلکو دخیل
ډیره مننه ډیره مننه وګوره
نن خبرې ونه کړې. اسلامي او موازین اصول ستا که څوک دغه خلاف کوي، که هغه مولای، که مفتی، که شیخ حدیث، شیخ القرآنی، هغه نو بیا مردود ده او هغه بیا خپل اخرت غاړې بندیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ننګ صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې.
ما عرض دا و چې طالبان چې دي اصلا د ظرفیت له لحاظه او د ماهیت له لحاظه دوی نن سټیټ اکټران دي، دوی د سټیټ اکټرانو په نقش کې راغلي دي. دا ترمنځ یو فاصله ظرفیت جوړونه باید موجود وای، یو جګړیزه قوت په دولت چلونې تر داخل سو اجالتن دفتن، او د دې نه د دوی د ظرفیت د دولت جوړونې په دغه اثر کې البته دا شل کاله بعد ډیر بدلون راغلی د پنړۍ کې، نو دغه لیک مشکلات به خامخا لري. دغه پرچون مسلې خو ډیرې زیاتې دي، بحث وردی، اما مستند نه دي. مثلا د دې څلورو خزو مسله دغه مستند نه ده. جنبا صاحب وایي چې یو ځای دروغ ده، یو ځای حقیقت ده، او یو ځای په اصلاح احصایه ده. نو دا احصایه بیا چا ورکړي چې د قانوني احصایه نه مني چې آماده دي څلورو خزو. دا لیک د افغانستان د بازار اوازې غونډې دي چې ډېر یادېږي، دغه سي مسلې ډېر یادېږي. د تورته هم
لیکنه د دوی مشر کم توجه کړي، څو واره داسې یادونه وکړي چې ډېر ودونه مکوي، معنی هم دغه ده چې امدا کار روان دی.
بلې، یعنی دا معنی دا نه ده، خو یعنی پرال دا ډېر داسې موضوع ده چې زه نه غواړم دغه مهم د زر ورځو بحث
دی. بله، یوازې دا مسله نه ده، رښتیا هم تر دې خبرې ډېری دي. بله، تر دې خبرې ډېری دي. تاسو مخکې وویل چې دوی یو جنگي ډله وه راغله حکومت ته، او باید ظرفیت جوړ کړي. داسې ظرفیت هم نشي جوړولی، او مشکل دا ده چې یو څوک په دې چې ونه پوهېږي چې نه پوهېږم، دا اصلي مشکل دی. نو چې په خپله نه پوهېږي، حداقل نورو ته خو زمینه باید مساعده کې، نور خو پرېږدي. لکه مخکې چې استاد ویل چې دوی ته پکار ده چې له متخصصو خلکو استفاده وکړي، اقتصاد پوه ته پرېږدي، طب ډاکټر ته پرېږدي. دوی خو دا کار هم نه کوي، دوی خو د کلینیکونو رئیسان هم ملایان مقرروي.
طالبان داسې یو حالت ته په افغانستان کې چې شبیه یا د دې ته ورته حالتونه په الجزایر کې، په تونس کې، المغرب کې، یا په مراکش کې راغلي دي. فرق یې دا و، یا د نورو هغه جنګونو او انقلابونو سره چې د غنه بعد په اصلاح کومه غالبه ډله راغلي ده، د دوم نړیوال جنګ یا اول نړیوال جنګ نه بعد، طالبان عیناً په هماغه فرمولو کې کرا وړو. مثلا په الجزایر کې انقلاب او انقلابیون بدلیږي را بدلیږي، اما ډیره غټه کتله د ملت او روشن فکرانو او د پخوانیو په اصطلاح دولتونو اتباع او هغه په اصطلاح مجریانې هغه په خپل ځای پاتې شوی دی، په خپل وطن کې پاتې شوی دی. افغانستان کې بعد له طالب له تغیراتو د آی او ایم راپور ده چې څه د پاسه 3 میلیونه خلک وتلی دي، او دا ټول یعنی د جمهوریت ټول مشران وتلی دي په افغانستان کې نسته. مکمل ټوله تخلیه وسوه، پارلمان ټول غړي تخلیه شوی دي، نظامیان عالی رتبه خلک ټول تخلیه شوی دي. د 50,000 څه د پاسه د جواز د ان جی اوګانو مؤسساتو دا ټول وتلی دي خاوندان. زما په نظر وحشتناکه خلا هم موجود ده. او بل دا ده چې افغانستان د نورو لکه الجزایر باندې بعد د یو انقلاب چې بل انقلاب دی، اسلام پال راغی، یو ور دی سلفیان راغی، یو ور دی اخوانیان راغی، بیا یو ځل په منځ کې د تقریبا دیموکراتانو موافقت راغی. دغه فرق دا و چې الته بیا فشار نور نه و. دلته په افغانستان کې لا تر اوسه جنگ روان ده. مثلا د نړۍ د ټوله دنیا جبهه د طالب په خلاف، دا خو عادي خبره نه ده. په منځ کې تاسی دی نړی تحریم دغه وګوري، یعنی کدا تحریم په امریکا باندې 3 کاله وزسوي وای، دوی به د ونو پانو خوراک ته ارسوي وای. دغه سیالات چې په افغانستان راغلي، د افغانستان 15 روپۍ په جیب کې وي، هغه عزیزه خیر درخه مغلس سره پاسه 10 میلیارډ ده. هغه یو ګرځول یو غنی مملکت
ننګ سبیا په مقابل کې اره اونۍ 40 میلیون ډالر ورکوي دغه پیسې د خلکو ته سی ورکول کیږي دا چې د افغاني ارزښت نټی تیږي دغه د شنه به په نظر کې ونی سي د افغانستان
کوچې اقتصاد
په کتو ډېری پیسې دي
دا سروان صاحب دغه د غلا او د قمار معاملې د دې مملکت او د دولت ترمنځ د تعامل مسله نه ده دولت له دولت سره د تعامل بحث بیل بحث ده تچ وای چې موږ په تورو کچوړو کې پټ نه اعلانوي امریکا چې دا کار دوی کړی دا کني کوي لسواری پښتنه وسوه چې تاسو دا کار پیسې ورکوي کني ورکوي اوس دا جان صاحب کو یو راپور ورکړی دا چې ولسنی میلیارډ ډالر افغانستان ته ورکړل سوی دي پدې کې او میلیارډ ډالر اتنه دي دوی هغه مصرف چې دوی دی باندې کړی دي تامست لدې سره کتلې دي لږ سره کتلې دي بزنس میټونګونه دي یا سفرونه دي پاره کې 3.5 میلیارډ هغه روپې هم غړل دي چې سويس ته انتقال شوی دي یعنی د افغانستان جیب ته لدې 100 میلیارډونه د غلس میلیارډ چې ماته استیاد کړو دا په څه کې شامل نه دي اپاتې پیسې چې دوی حسابي هغه هم امده ته ورته پیسې دي چې اوایي یادېږي یعنی قرضدارانو ته ورکړل شوی دي هم د امریکا له خوا چې په کې 2.5 میلیارډ دي پاتې سوی دلته یو 2 میلیارډ یا 3 میلیارډ دا دوی هغه پیسې یادوي چې د دبليو اف پی لاري د ورلد بانک لاري یا د فاو لاري دوی ورکړي دي هغه غیر اقتصادي پیسې ده د اقتصاد جوړونې پیسې نه ده د دولت سره د تعامل پیسې نه ده یو هباو دینار د دغه پیسو د دبليو اف پی یا د نورو ارګانونو دا د دولت د خزانه لاري یا د موجوده اقتدار لاري مصرفي نه چین اف اپروچ چې ورته وایو د الف نه تریا پوری دی پیسو ټول
لیکن ا دې خپل دی افغانوی ثبات ساتل دی
بلې
د افغانوی له ثبات سره خو مرسته کړی دی
د افغانوی له ثبات سره د مرستي بس ډیر امیخ ده د ډالرو د فرار مخنی ولسوي ده په تیرو وو کلو اتو کلو کې افغانستان نه څه کم 200 میلیارډ ډالر روپی وتلې دي دا د خلکو قراردادیانو پیسدارانو تجارانو دا هغه چا سره چې هغه سیلاب غوندي وتل هغه د امریکا د پیسو چې کوم افغانستان ته راغلي د نړۍ امریکا له افغانستان سره په شل کال کې 144 میلیارډ ډالر د جان سابکو په شپېتم راپور کې ده دا له افغانستان سره ملکی مرسته شوی ده او د نورو شریکانو جمله
خو سید لیکن وسم د پیسې وزه وس احمد او محمود خپل کور خرڅوي پیسې په جرمنی کې ترلاسه کوي یا په انګلستان کې یا په بل ځای کې دا قصه فکر کوم چې وسم روانه ده خو خیر یو اوریدون کې ډیر منتظر پاته شوی دی اول بدل ته ورشو
بیا بس بس تکمیل کم تاسو بیا بل سوال تلاړ
سي مهرباني
تاسو بیا افغاني د صبات مسله یاد کړه نیمګړی ما پریږدئ زه به تاسو عوامل 4-5 زر بیان کړم
مهرباني
بل مسله دا ده چې دلته دوراني حالت کې سرکولیشن اف منی پدې کې دا جریان کې د پیسو خروج کم ده یعنی چې لرنج نه وځي لدې دایره نه وځي دا کم شوی ده بل دا ده چې مبادلات په افغاني باندې ډیر شوی دي د افغاني ارزښت شوی ده بل نوې افغاني چاپ شوی نه ده چې هغه تورم ایجاد کړي بل دا سټی مسائل نور دي ور سره شپږو مسلې صرافه مارکیټ په افغانستان کې مکمل بې کنټرول وو اغه کنټرول شوی ده فرار دي سرمایه اوس ډیر محدود شوی ده ډیر قوي فرار دي پیسو نهسته دغه مبادلات دی بانک چې ډالر باسي دغه مړه ډالر خو افغانستان تر ازي سره بیرون نه تجارت هم لزان سره راوړي تر ادا نه شي دا تاسو 40 میلیون ډالر ته اشاره کوي چې دا هم مبهمه پیسې ده
بله بله یعنی نور عوامل هم لري په دې کې شک نشته په یو هیواد کې چې پیسې کمې وي دي افغاني او خپل په اړه کې ډېر د کمبود په اړه کې ډېر خبرې کیږي سلامت اوسې اوس په ورشو یو اوریدون کې ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
زه اوسامم د هلمند ولایت په تجکی ولسوالۍ کې کاروان صاحب ته او همکاران ته ټول ته سلامونه وایم
مهرباني کوئ صاحب
زما په نظر زه به دا درته وایم چې ظلم وحشت و عیاشي و دا چې و دا پر افغانستان باندې تیره سوله ان شاء الله الرحمن اوس به شرعي نظام پر راسي او هغه د جمهوریت په وخت کې وویل چې هر څوک به پر لارې تېرېدی پر زنځیر به راګیر که چېرته طالب یو لنګوټه دې پېرچلې ده اوژېره دې پرېښېده دا اوس چا به خپل مسلماني نه کولی بس دا طالب و مس به زوروه پولیس به روپی د دنیا خپل وهې دی او زنانه به پرادر ډول او کشران الکان به راګر ډول او زوروله بو او پر اطراف سینو بمبار او چاپی شروعی در خلق در عموش با در شپی و قطغاس سواس تلو یو دای بمسار کتاوی چی بمبار برا بین شروع و امریکایان و داخلیان برا بسیزغاس تلو دوگونی ظلم امریکایانو نکوی لکه داخلیان چکوی او بدوی که در چارواکی دیر شخص سخت مجرمین و چی اسلامی امارات و بخشل ده اولوی عپا و چی مجده
جان باس صاحب مهرباني وکړئ د اوریدون کې خبرې خو مو واوریدلې. دوی ته څه وایست؟ تاسو وایئ چې نه امنیت نه دی ښه شوی. خلکو ځینو خلکو دا ډول مشکلات هم درلودل چې مثلا دوی د بمباریو خبره کوي، د پولیسو د تیر نظام د پولیسو د بد برخورد شکایت کوي. دوی وایي چې اوس دغه تغییر راغلی دی. جان با صاحب مهربانی. جان با صاحب ستاسی غاگ نرازی نپیگم.
بله غاگ نشته؟
غاگ نشته دیگه؟ وستایی شو مهربانی.
بله خب زبستان خدمت باید درزو کم چه زهیز کلا دیگه طرف زار نوب نپخواه نوست و نوب پراتون که که چه ده ملکی وگریو جواند مال او نورو شتمنه یو تا جزی ترین زرار رو رسید. که آغا بحرانیانو دا کار کوا بعدی کول جنایتی کرده، که آغا سهوان زمانگا پاوز کرده هم البته چه زمانگ پاوز هیچ کلا عمدن دا کار بنی کرده، که سهوان کم کار شوی وسیگی احتمالا که کار نده شوی. خدا دا جوات دا خوالی زاروان چه طالب انفجارات کول، طالب دیر بعد بعد بی امنیتی پر طول افغانستان که حاکم کرده. هغه کارونه چې دوی کول، هغه ځان چاودنې چې دوی کول، هغه وحشت چې په افغانستان باندې خپور کړی و، تاسو په یاد راولئ. دغه د مثلا د جلال آباد یوه پیښه په جلال آباد په کابل بانک کې چې یو څوک راځي او توپک په لاس کې دی او انسانان وژني، ښځې، ماشومان، نارینه، سپینګیري، همداسې په خسره سینه د خلک وژني. یا هغه انفجارات چې دوی کول په مکتبونو کې، په پوهنتونونو کې، په چارایګانو کې، دا چسپکی بمونه چې دی لګول، نور انفجارات چې دوی کول، دا خو هم دوی امنیت خراب کړی و. چیرته مثلا هغه وخت نه چې دوی په د 2015 کال نه چې دوی هغه فعالیتونه چپ پټ امریکایانو سره را پیل شول، مسموته ویل شي چې کوم امریکایي دی متضرر کړی وي وژنه او زخمی کول خو پریږدي. دوی خو پټه هغوی سره خبرې کولې او دوی دا جرأت نه درلوده چې یو امریکایي یا کوم بل بهرني ته هغه حتی عقل ضرر ورسوي. دوی دروغ وایي ښاغلی څاروان. دا د خاطر زه په دوی باندې اعتماد نه لرم. دوی څوک یې وژل؟ خو افغان عسکر یې وژل، خپل هموطن، خپل وطندار یې وژل، خپل هیوادوال یې وژل، خپل د کوڅې انسان یې وژل چې د یو احساس د مخې تللی و اردو ته یا پولیسو ته یا نورو امنیتي ادارو ته. څوک خپل وطندار وژني؟ ته لاړ شه په دغه پاکستان کې چې ته ورسره ډېر نښتې، ډېر زیات ورسره ملګری، هلته ستا استادان دي، ته لاړ شه یو پولیس ته، یو پوځي ته چپ وګوره چې سر باندې د تبله وهي که نه. اما تا زما عسکر وژل، تا د افغانستان عسکر وژه، تا د افغانستان بچه وژه، اوس په کوم حالت کې است؟ استم دا پښتنه موږ د چانه وکړو؟ دا خلک زما وکړه نو.
بله صاحب،
ډبل ډیره پیږي.
مننه
ښاغلی څاروان. زه به یو شی ووایم چې درې ولایاتو کې، زه دغه درې ولایاتو چې نومونه اخلم دغې نه یم، زه د کابل یم، لغمان، کونړ، ننګرهار، په دغه ولایتونو کې د ټولو نه زیات تلفات هم پوځیانو ورکړل او هم ملکی خلکو ورکړل. دا د چا د لاسه؟ د دې تاوان څوک ورکوي؟ دا چې جفا شوی ده، دا چې جرم شوی ده، بهرنیانو کړی ده، هېڅکله د تایید وړ نه ده. او راز برازی مونږ به د بهرنیانو نه د پښتنه کوو خو دوی دی مسول حکومت را جوړ
ډیره مننه
دوی دی مسلکی خلک را جوړ کی چې مونږ دغه محکمه لا اقل مونږ غیابی محکمه د عامدی بهرنیانو پر ارتباط وکړه په قندهار کې زمونږ خلک شهید کړ په هلمند کې شهید کړل که په نړو کې که په پکتیا کې په هر ځای
سلامت اوسه ډیره مننه جانبا صاحب کور ودان ور بشو شاغل احمدی ته استاد ضروری تیر شوه د طالبانو حکومت چم پر رسمیت ونه پیژنده ځینی وای ک پم دغه شکل سره دوی رواني ضروری به نورم تیر شي څوک به پر رسمیت ونه پیژني او تاوان به افغانستان او افغانان کوي د دې ملامتي به د طالبانو په خاړه وي څه وایست
زه به حکومت په دې رسمیت پیژندلو تعریف باندې به جانبا سب څه په خپېږي چې هغه ډیپلوماټ خو زه چې څومره معلومات سره ما ډیر هیوادونو تقریبا و ډیر هیوادونو خپل سفارتونه افغانستان
کې یم پر رسمیت نه پیژنې د رسمیت پیژندلو مسله بیل ده
رازو هم دې خبره ته هم دې خبره تر رسمیت دې لپاره کیږي چې ته یو ملک سره تجارت او ویزا او راکړه ورکړه او تاګو راتګ اسانه وکړي شي نو هغه کارونه اوس دا اوس سفارتونه کوي نو چې کوي نو داسې هم نه ده چې بیخي هیڅ نشته یو څه ستاسو
په نظر دا هیڅ مهمه نه ده که د چین سفیر حکومت وایي چې زه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژنم رسمي منم یا ملګري ملتونه چوکۍ نه ورکوي دا هیڅ مهمه نه ده
نه دا مهمه ده دا مهمه ده په دې کې شک نشته
یو مهم هغه اړخ دا وګورئ تیر کال په متحده عربي اماراتو کې د اقلیم کانفرنسو دا اقلیم موضوع زکه یادوم چې دا وس افغانستان لډر شدید اقلیمی بحران سره مخامخ دی او دا د سیلونو راځي دغه کانفرنس کې میلیارډونه ډالر هغه یوادو ته چې اقلیمی بدلون په خاطر ځانمن شوی دی کومک شو افغانستان د دې لپاره چې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه درلود هیڅ استازي ونه غوښت
بله دا یو لوی خلاده په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت و نه تناوت او دې دونه کړی شو چې د نړیوالو غیر ترلاسه کی حمایت او ملاتړ ترلاسه کی هغه ضروری ده چې دې باندې کار وکړي او دا نړیوال ملاتړ او رسمیت پیژندنه
کار وکړي آیا په دې اوسنی شکل سره چې دوی روان دي چې جنونو ته اجازه نه ورکړي خزو ته اجازه نه ورکوي دا سخت دریزي پالیسي چې دوی لري فکر کوي چې دنیا باید دوی په مقابل کې خپلې پالیسي بدلی کی
زه فکر کوم چې دا دنیا به دومره زیات دوی ته احتیاج نه یې ځکه دومره زیات یعنی افغانستان زیات دنیا ته احتیاج ده نو انعطاف په کار ده چې اسلامي امارت خپل انعطاف وښيي په دغه مسایلو کې لکه د جینو مسله د ښځو مسله دا کوم مشکل نه ده خو اسلام کې واضح ده نو ویل من فرض ده په نر او ښځه باندې فرض نو هغه باندې به دوی پوهنتون نه خلاص کی ښځو ته د کار زمینه مساعده کی اوکې صحیح ده هغه شرعي حجاب ده هماغه دی پکې وي څه مشکل
نشته دا سیده شواهد ته دا خو تاسو وایست لیکن عملا تاسو په دوی کې دغه انعطاف وینئ
زه دغه انعطاف بعضو خبرو کې خوشالي د معلوماتي بعضو مشران دا خبرې کوي خدا چې دوی پالیسی لیول ته دا خبر نه رسول دوی به په دې باندې کینی خپل منځ کې په دې باندې خبرې وکړي او هغه څوک سخت دري زدي او هغه په دې باندې پوي کې چې وروره دغه تعلیم او تحصیل چې د کوم چې تاسو وایئ چې نه خو مو پرې
ډیر مننه ډیر مننه د لپاره چې وخت کم د ممدې موضوع باندې د ننګ صاحب نظرم غواړو چې واورو ننګ صاحب تاسو فکر کوي مال زر ورځې تیر شوه د زینو په باور زر ورځې نوري هم که تیر شي طالبان خپل دریزونه نه بدلوي او افغانستان به همداسې په نړۍ کې منځوي بي تاسو څه فکر کوئ
زما په نظر یو دو جانبه تعامل ده رسمیت پیژندنه او دو جانبه منافع که ایجابو کی بیا رسمیت ایجادیږي یعنی حتی بهانه نه ورته پیدا کیږي یو څلور اصل دي په ملګرو ملتونو کې د رسمي دولتونو دي په اصطلاح چې اعتباری دولتونه دي ورته وایي هغه کې مثلا د نفوس موجودیت حاکمیت حکومت او هغه په اصطلاح سيطره چې یو دولت باید ولري هغه عناصر دوی وایي چې په طالبانو کې پر د خپل ملګری ملتونو اداره وایي اما ځینې مسلې دوی چې اوس بهانه کوي چې د خزو تعلیم یا دوی وایي چې ځینې راپورونه لري چې
دا بهانه بولي کدا یو مشروع غشتنه د افغانستانه
نه نه مشروع غوښتنه نه ده. هر حال دا بحث زه په دې ټکو کې راولم چې په میانمار کې جنوساید وسو، په نسلي وژنې وسوې، امریکا یې په رسمیت پیژني، اسرائیل دا اوس د فلسطین په غزې کې جنوساید کوي، یو مکمل نسل
بلې هغه مخکې تر مخکې حکومتونه په رسمیت پیژندل شوي ول، یعنې داسې وروستي جرمونه وکړل د مشتر حکومتونو هم دغسې جرمونه وکړل، لیکن بیا تر اخره پرې چا دا کارونه کوم چې رسمیت ترې واخلي. پر هل ډېر زیاته مننه له ټول ملمنو څخه وخت مو دومره پای ته ورسېدو. سلامت وسې ښاغلی جانباز، ښاغلی ننګ او ښاغلی احمد زی.
ساعت 8 شب است، صدای ما را از رادیو